دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکی د اپریل په 15مه یعنی د ثور میاشتې په 15مه نیټه تایید کړ چې د داعش خراسان هغه ټوریست چې په 2021 میلادي کال کې د کابل وایي دګر ته چیرمه وحشتناک بریټ تر هکړه وو چې دیارلس امریکایي عسكر او پولیسګونو افغانان پکې وژل شو د طالبانو په عملیاتو کې وژل شو دی د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د افغانستان د متحده ایالاتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د ګډوډۍ ډکو وتلو په وخت کې د داعش د خراسان څنګ یو ځانمرګي بریدګر د کابل نړیوال هوایي ډګر شاته د خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځان په چاودیدونکو توکو والو زو په دوه کاله مخکنی دغه پیخه کې لک تر لګه یو سلو اویا افغان ملکیان او دیارلس امریکایي پوځیان ووژل شو او سلګونه خلک زخمي شوي. د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په نوښت د افغانستان په اړه د قطر په مرکز دوحه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې ویلي چې د دې غونډې څخه ډیره تمه نه لري. په مکمل تفصیل دی
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس خبري اژانس ته د دې غونډې په اړه ویلي موږ هیڅ زیاته تمه نه لرو ځکه چې د کوم څه چې ګوتري شي هڅه کوي هغه د سیمې د هیوادونو او په ډلهیز ډول د لویدیځو هیوادونو او په ځانګړي ډول د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوړسو لارو ترمنز د یو توازن رامنځته کول دي. مشکل ده چې دا توازن رامنځته شي خو شغلی کابلوف په دې غونډه کې خپل ګډون د تایید ترڅنګ ټینګار کړی چې روسیا به څرګندې خبرې وکړي خدای نه دی ویلی چې دا خبرې به د کومو مسایلو په اړه وي. شفیع سردار امریکا جاغ واشنگتن.
په ورته وخت کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر سرګی لوروف تیر ورځې په نیویارک کې خبريالانو ته ویلي چې په کار نه دی لویدیز د افغانستان په سر د بحث څخه شاته لاړ شي. د بشري حقوقو څار سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو غونډه کې د خزو پر نشټون نیوکه کړې ده. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټیرش په قربتوب د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو په نشټون کې د دغه غونډې پر تر سره کېدو نیوکه کړې ده. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مسولې هیدربار د چارشنبې په ورځ یعنی د ثور میاشتې په شپږمه د یو لړ ټویټونو په ترڅ کې ویلي دي چې د افغانستان په چارو کې د هیوادونو نږدې ټول ځانګړي استازي نارینه دي او د دوی لپاره لپسې غوښتنو سربیره د غونډې ته هیڅ افغان میرمن نه ده بلل شوې. د هیدربار په وینا دا غونډه د افغان میرمنو او د هغوی د هیواد راتلونکي لپاره ارزښت لري او خورا ډیره مهمه ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټیرش د ترکیه ډیپلوماټ فریدون سینرلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکی او خپلواک مفتش په توګه ټاکل. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي دفتر ان د سیشن بی پورز یعنی د سور په 15مه نیټه په یو اعلامیه کې خبر ورکو چې د سینرلی اوغلو ټاکل د دغه سازمان د امنیت شورا د شپږویشنه هاویا نمبر پریکړه لیک پر 65 تر سره شوې ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د وین ماوین ویدن پټیل هم د سیشن بی پورز یعنی د سور په 15مه یو ځل به ټینګار وکړو چې د طالبانو د سرپرست ادارې پر رسمیت پیژندل به په بشپړ توګه له بحث څخه بهر دي. پټیل د څرګندونې وروسته لاغه وکړه چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد د اپریل په 15مه نیټه د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې په یو سیمینار کې د طالبانو سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړو او ویلیو چې د ملګرو ملتونو سازمان پر راتلونکو ورځو کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه د یو کانفرنس په جوړولو غور کوي. درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري. امریکایي او اروپایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ د اوکرين په جنوبي سیمه ازمیل بندر نه لیدنه وکړه. دا هغه بندر دی چې د اوکرين غلجاتري نور نړی ته صادريږي او ممکن د روسیې سره په خبرو کې و مسله همدای چې د اوکرين په اړه په تورې بهيري د غلجاتو د صادراتو قرارداد تاریخ تیریږي. د ازمیل بندر نه د غلجاتو صادرات چې د اوکرين د جګړې لپاره ورسته د امریکا او نورو په مرسته فعال ساتل شوی، د غلجات په ډیره چټکۍ د جنوب سیند په یوې څنډې د رومانیا لاري د تورې بهيري بندر ته رسول کیږي چې صادر شي. د امریکا سفیر بریجت برینک د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د اوکرایني او اروپایي اتحادیې د چارواکو او د اوکرایني غلجاتو د تولیدي شرکتونو سره یوځای د بندر لیدل ورسته دوی په نورو لارو چارو غور وکړو چې بل اخره د دانوب سین له بندري لارو د نړۍ په میلیونونو اړمنو خلکو ته غلجات صادر کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خپل پاوز کې د نوو سرتیرو د ګمارلو په مخه د ټولنیزو رسنیو لاري یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. په یو ویډیو کې چې د روسیې د دفاع وزارت خبره کړې او په ټولنیزو رسنیو کې ډیر ځلې لاس پلاس شوی دی، ویل شوی دی چې آیا دغه هیله مو درلودله چې د هیواد ریښتینی ساتونکي شي؟ د مسکو لخوا د نوو سرتیرو د ګمارلو دغه کمپاین په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوکرایني ځواکونه د دغه هیواد په ختیځ کې له څو میاشتو خونړیو نښتو وروسته د روسیې د ځوابي برید لپاره چمتووالی نیسي. د روسیې د دفاع وزارت د ټولنیزو کمپاین ترڅنګ د دغه هیواد په واټونو کې د بلبورډونو یا لویو لوحو لارې هم پاو سره د نوو سرتیرو د یوځای کېدو کمپاین په پیل کړی دی. په یو بلبورډ کې لیکل شوی دی لویاړه ډکه دنده او ختنخه. او د متحده ایالاتو جمهور جو بایدن د سیشن بی پورس یعنی د اپریل په 15مه د راتلونکي کال د جمهوری ریاست ټاکنو ته پیزان کاندید کو. د 2024 کال په ټاکنو کې کاملا هیرس بیا هم د خدمت رسیاله په توګه انتخاباتي کمپاین ته مخه کوي. جو بایدن د ازادۍ په نامه ویډیو کې د امریکایانو څخه وغوښتل چې د بنسټیزو ازادیو او د دیموکراسۍ لپاره د غملاتړ وکړي. هغه په ټویټر یو ویډیو خبره کړې او لیکلي دي هر نسل یو شی بلري چیرې چې دوی باید د دیموکراسۍ لپاره ودرېږي، د خپل بنسټیزو ازادیو لپاره ودرېږي. دا اتیا کلن جمهور رئیس په داسې حال کې دراتلونکي کال په ټاکنو کې بیا د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وړاندې دریږي چې کېدلې شي د خپل عمر په خاطر د دوامدار او سخت ارزونې سره مخ شي. د ای بی سی ټلویزیوني شبکې و نظر پوښتنه چې تیرونه خبره شو خې چې 80% امریکایان د 50% دیموکراتانو په ګډون په دې باور دي چې جو بایدن باید دراتلونکي کال په ټاکنو کې برخه وانخلي. تاسو د دې سات خبرونه
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د امریکا جغ سرمقاله هم لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی ورسو دې رپورټ چې د متحده ایالاتو د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کونکو جان کربي تایید کړی دا چې د داعش خراسان ډلې هغه تروریست چې په 2021 کال کې د کابل هوایي ډګر ته سیرمه وحشتناک برید یې تر هکړی وو د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په یاد برید کې ډیرلس امریکایي سرتیری او لشتر لږه یو سل او یا تن افغانان وژل شوی وو. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږون کې جان کربي پرتر دی چې د تخریب بهیر پر مهال د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د بریټ د شکمن اصلي ترانو میاد کړی دی. وی اعلامیه په خبرول سره ویلي چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وژل شوی چې روان کال کې د داعش د مشرتابه لپاره یو بل زیاده چرواکو د وژل شوی کس نوم نه دی خوده له خو ویل چې د دې مسلې د جزئیات او افشا کول پراتون کې په سیمه کې د معلوماتو د راټولولو په برخه کې د امریکا د فعالیت ورټیا له خطر سره مخامخ کول شي. کوربی وای دا شخص د داعش خراسان څنګه د مهمو چرواکو څخه و چې د کابل هوایي ډګر د بیت په څیر په یو شمېر بدون کې په مستقیمه کیلو خغل کوربی زیاته کړی دا موږ طالبان ته څرګنده کړی چې دا د دوی مسله د ترسو دا ټوړان دی کړی چې دوی ترهګرو القایدی او داعش خراسان ته خوندي ځای نه ورکوي. د 2020 کال د اگست په 26 د افغانستان څخه د متحده ایالاتو په مرشه د نړیوال ځواکونو د ګډوډۍ د قوتلو پر مهال د داعش د خراسان څنګه وزرمرګ بریټ کې لکتر لګه یو سلو اویا افغان ملکان او دیلس امریکایي پوځیان ورغل شول. پر دې سربېره د خنړی بریټ په پایله کې سلګونه کسان ټپیان هم شول.
با کشته شدن یک فرد مهم داعشی یا از هر چه متعلق به هر چه که دیگه باشه در افغانستان تغییر به وجود نمیاد و نه خداوند. اما یک مسئله را گویا میکنه که بین امریکایی ها و طالبان در خفا همکاری وجود داره، همکاری شبکه‌ای، همکاری سخوراتی وجود داره. ای که امریکایی ها ابراز خرسندی میکنن به این معنی است که به اشاره امریکایی ها و کمک امریکایی ها طالبان کار انجام دادن و ممکن این همکاری ها این تعامل بیشتر شود.
سپین ماری د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږی کوونکې جان کوربی زیاته کړې چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په ژمنې عمل کړی او په افغانستان، سوریا او سومالیا کې د بالقوه ترورستي بریدونو د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د څارنې ظرفیت لوړ کړی دی.
که چیرتې د داعش د مشر په افغانستان کې وژل شوی یا نه وژل شوی، مهمه دا ده چې څنګه کېدای شي د داعش دغسې جګپوړي چارواکي په افغانستان کې اوسېدلی اوسي او یا دوی په افغانستان کې ژوند کوي. مهم ترینه او خطرناکه قضیه دا ده چې د داسې کسانو اوسېدل په افغانستان کې په حقیقت کې دا ما څرګنده کوي چې داعش یو عمده خطر د همسایګانو ته او نړۍ ته دی.
د افغانستان د سول لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د سه شنبه پرس په ټویټ کې د کابل پر هوایي ډګر د برید د اصلي مشکوک ترا وژل کېدو ته اشاره پرته وویل چې تیرو دوه کلونو تجربه له هغه څخه ډیره ښه ده چې ډیرو توقع درلوده. د متحده ایالاتو لخوا د ځاني تلفاتو پرته او د څلوېښت میلیارد ډالرو خوندي کول چې موږ هر کال هلته په جګړه کې مصرفول. خلیزاد په دې نسبتا اوږده ټویټ کې دا هم ویلي چې داعش خراسان اوس هم یو ګواښ دی او ولیدل شي چې آیا طالبان له منځه وړی شي او که نه. د افغانستان د پاوز په خوانی جنرال سمی صدرت په ټویټر کې لیکلي چې د کابل هوایي ډګر په برید کې ښکیل کس عبدالله عمر باجوړی نومیږي او لا ژوندی دی. طالبانو هم تر اوسه د کابل هوایي ډګر د برید د ترا د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي تر هغو چې طالبانو نړیوال پیژندل سوي تعهدات نوي عملي کړي، ماسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسأله د دوحې په راتلونکي غونډه کې د بحث وړ نه ده، خو طالبان وایي د رسمیت پیژندلو لپاره لازم شرایط بشپړ کړي دي. نور حال په دې راپور کې.
د روسیې د تاس خبری آژانس راپور په اساس ښاغلی لاوروف د سه شنبه په ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل مسکو دا ګڼي چې طالبان یو واقعیت دی او لازمه ده چې ورسره خبرې وشي، خو دغه لوړ پوړي روسي ډیپلومات په ټینګار سره د نړیوالې ټولنې په غوښتنو ټینګار وکړ.
مسکو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، مګر دا چې خپلو نړیوالو پیژندل شویو ژمنو ته یعنی د حکومتي بنسټونو ټول شموله کېدل نه یوازې د قومي مفهوم لمخه بلکې په سیاسي اړخ کې هم عمل وکړي.
لاوروف د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون بشري حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې د نورو معیارونو په توګه یاد کړل. په ورته وخت کې د ښځو او نجونو او بشري حقونو په چارو کې د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا میری ویلي ډیر پیغامونه ترلاسه کړي چې په کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اندېښنه ښودل شوې ده.
موږ په خپل دریز په سرګنګ ډول پاتې کیږو. د طالبانو سره عادي اړیکې به د ټولو افغانانو د حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د رعایت کولو پرته ونه لرو.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت امریکا غږ ته وویل چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې پر راتلونکي غونډه کې د طالبانو د سرپرست حکومت رسمیت پیژندل په بشپړ ډول له بحث څخه بهر دي.
وانه وایم چې په رسمیت د طالبانو هر ډول پیژندل په بشپړ ډول د باس ورل نه دي. دا به د هڅوي ښکلتیا مخنه وی.
پټیل د څرګندونی وروسته لغه وکړي چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امن محمد د اپریل په 18مه له طالبانو سره د خبرو پر اړتیا ټینګار وکړه. وی ویل ملګری ملتونه پر رسمیت د طالبانو د پیژندلو پاړه د بحث لپاره یو غونډه کوي. امریکا، روسیا، اروپای ټولنه، ملګری ملتونه او نور هیوادونه او بنسټونه د رسمیت پیژندلو لپاره له طالبانو غواړي چې ټول شموله حکومت جوړ شي، انجونو او میرمنو ته د کار زمینه مساعده کړي او بشري حقونو ته درناوی وکړي. خود طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په پرله پسې ډول ویلي چې د رسمیت پیژندلو لپاره ټول لازم شرایط برابر کړي دي. بل خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ترکی ډیپلوماټ فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځنګړي همغږي کونکي او خپلواک مفتش په توګه ټاکلی دی. ملګرو ملتونو ویلي دغه ترکی ډیپلوماټ به وګونم غوونو ته د رسیدګي په اړه خپل ارزونه او سپارښتنې شریکې کړې چې افغانستان ورسره مخ دی. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د څو اونیو سلا او مشورو وروسته د متحده ایالاتو اوسنی جمهور رئیس جو بایدن په رسمي ډول د 2024 کال د انتخاباتو لپاره خپل نوماندی په یوې درې دقیقې ویډیو کې اعلان کړه. په دغه کمپاینې ویډیو کې هغه تشکاری چې د نوموړي په باور د امریکا ارزښتونه دي. پام وکړئ د بایدن او د هغه احتمالي سیال پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ترمنځ د یوې بلې ټاکنیزي ممکنه سالی په اړه رپورت.
کله چې څلور کاله مخکې زه د ولسمشرۍ لپاره نوماند شوم، ما ویل موږ د امریکا د ارزښتونو لپاره په سیالۍ کې یو او لا هم یو. پوښتنه دا ده چې آیا په راتلونکو کلونو کې به موږ ډېره ازادي ولرو که لږ، ډېر حقونه به ولرو که لږ؟ زه پوهیږم چې زه کوم ځواب غواړم او زه فکر کوم چې تاسو هم پوهیږئ. دا د ډاډ وخت نه دی. له همدې امله زه بیا ټاکنو ته ځان نوماندوم.
That's why I'm running for re-election.
ولسمشر جو بایدن د سه‌شنبه په سهار دا اعلان خپور کړ او له همدې سره د 2024 کال ولسمشرۍ کمپاین پیل شو. نو موري کې دای شي د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سره په ټاکنیزو سیالیو کې مخشي. ترامپ تیر کال خپل نوماندی اعلان کړ او پر خپل دعوی ټینګار وکړ چې ګواکې په 2020 کال کې له بایدن نه ټاکنې ګټلې وي. نظر پختنی خای چې ترامپ د جمهوریت غوښتونکو تر ټولو نوموتی نوماندی. نوموړی وروسته له هغه له قانوني ننګونو سره مخ شو چې په نیویارک کې د لوڅو فلمونو یوې لوبغاړې ته د پیسو ورکولو په تور تورن شو. په جورجیا ایالت کې هم سارانولانو د 2020 کال د رایو شمیرلو په اړه د هغه په کړنو او تورونو غور کوي. خو نوموړی دغه قانوني ستونزې د خپل کمپاین برخه ګرځولې ده.
دا د ټول پښتنې ارقام یو له اصلي دلیلونو څخه دي چې دغو چپی مارکستانو زموږ شان یو لیدا دوی پټاکنو کې د پراخ لاسوهنې لپاره د جنایي عدالت څخه کار اخلي. دا هغه څه دي چې دوی یې کوي.
د ټاکنو تر ورځې پورې لا اتلس میاشتې شته، خو یو په دریمه برخه امریکایان وایي چې دوی وار لمخه د بایدن او ترامپ د بیا ځلې سیالیو په اړه د ستړیا احساس لري. نه وشتلنه نور ویلي چې د دوی سیالیو په خلکو کې ویره راپارولې ده. بایدن د خپل نوماندی اعلان د 2021 کال د جنوري شپږمې لارینونو په هغه انځورونو پیل کړي چې د هیواد د پارلمان په ودانۍ کې په تاو تریخوالي واوختل. نظر پختنی خایي چې اکثرا امریکایان د دغه هیواد په پارلمان د برید سره مخالف دي، مګر شنون کې وایي بایدن لا هم د یوې سختې سیاسي سیالۍ سره مخ دی.
نو موړه یو ویشونکی شخصیت دی. له افغانستانه د وطنو رئیس دغه محبوبیت تر 50% کم شوی دی. پامه سلا ویلی شو چې هغه یو محبوب ولسمشر نه دی.
له بایدن سره په ټاکنو کې د هغې مرستیاله کاملا هیرس نوم بیا د سختې جنین لپاره د حکومت ملاتړ څرګندولو لپاره کارول کیږي. په اعلان کې د بایدن عمر په هکله څه نه دی ویل شوي، مګر اتیا کاله عمر له نیوکو سره مخ دی. باور دا دی چې نوموړی د نړۍ تر ټولو درنې دندې ترسره کولو لپاره ډیر زوړ دی. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
امریکا غږ آشنا رادیو ده. روختیا پلان وایي هیڅوک باید د پولیو په وړاندې د ناسمو تبلیغاتو تر اغیز لاندې رانسي او د خپلو ماشومانو روختیا ته پاملرنه وکړي. نور تفصیل د لیمه امیر خیل په راپورټ کې واوري.
په افغانستان کې چې د مهال د پولیو وایرس د ختمېدو لپاره جدي مبارزه روانه ده، د خلکو د مپوي کې چلوړې دوه کار کوي او د ټولنې بیلابل قشرونه هم را شریک شي ویلي ترڅو دا وایرس له افغانستان څخه مهوشي. همدا مهال په پلازمینه کابل کې روغتیا پالان وایي د پولیو ګواښت ټولو زیات په هغه ماشومانو کې لیدل کیږي چې د واکسین په کمپاینونو کې واکسین نه ورکول کیږي. د یونیسف د امریکا دفتر وایي ځینو سیمو کې له هم والدین د خپل اولادونو د سالم روغتیا برخه کې بي پروايي کوي. د یونیسف د امریکا مسؤل سید کمال شاه آشنا رادیو ته د سی ویل
د پولیو ناروغي ګواښ تر ټولو زیات تر پنځو کلو کوم ماشومانو او تده هغه ماشومان خاص ډول باندې له جدي ګواښ سره مخ وي چې د کمپاینونو په ترڅ کې له واکسین نه پاتې کیږي یا په ځینو سیمو کې د هغو ماشومانو باندې پلرونه دا مسولیت ناخلی او لاپرواهی کوي.
د نوموړي په وینا والدین باید د خپل اولادونو د سالم روغتیا لپاره خپل کوچنیان ته واکسین تطبیق کړي او په دې کار سره خپل ماشومان د پولیو له دایمي خطر وژغوري.
هغه حالات کې چې په سیمه کې د پولیو ناروغي وایرس موجود وي، نو دا خطر به نور هم زیاتیږي. نو زموږ خواهش هم هر وخت له ټولو والدینو هم دا وي چې دوی خپل ماشومان په خطر کې وانه چوي او کله چې کمپاینونه تطبیقوي خپل ماشومان واکسین کړي.
بلکې د پولیو منځوړلو بیړنی مرکز وایي پولیو ساري ناروغۍ د 45 کلنې د کم عمر ماشومان ژوند او روغتیا ګواښي. دغه مرکز وایي د افغانستان په ځینو سیمو کې د پولیو پاک لدنا سمو تبلیغاتو موجودیت په کوچنیانو کې د پولیو خطر لا زیاتولی شي. ډاکټر نیکول شامومن آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل
پولیو یو وایروسي او ساري ناروغي ده. تر ډیره له 15 کم عمر ماشومان ژوند او روغتیا ګواښي. د ناروغۍ باندې پوهېدل طبي پوها یا علم غواړي. زموږ ځینې عام هیوادوال یا هغه چې علمي سطح یې ټیټه ده د بعضی ناسمو تبلیغاتو تر اغیز لاندې راځي او خپل ماشومانو ته د واکسین ورکولو څخه ډډه کوي چې دا کار یې نه یوازې د دوی د خپلو ماشومانو بلکې د ټولنې لپاره ناوړې پایلې لرلی شي. زه د یو متخصص ډاکټر په توګه د دغه خلکو غواړم چې د پولیو ناوړه ناروغي په ضد باندې خپل ماشومان په وخت واکسین.
روغتیا پالان له پولیو د مخنیوي لارې یوازې د پولیو دوه څاڅکي واکسین یادوي او پرته د واکسین تطبیق په ماشومان کې دا وایي ناروغي خبريږي چې د دوی د دائمي فلج سبب ګرځي. لیما مرخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 922 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 12590.0 میگا هرتز لانډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لانډو سپو 2015.0 میگا هرتز. بیانن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لانډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خپرونه په لانډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ.
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي نیجر د سخت افراطیت او اقلیم د ستونزې په شمول د ډیرو چلنجونو سره مخامخ دي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن څرګنده کړه نیجیر په هر مسله کې په لومړیتوب کې شامل کړی دی. د ټولنې بوختیا عملی حل اده د تازه وخت د سفر په وخت کې زیاته کړه امریکا د نږدې انډیوالۍ ژمنه کړې ده، موږ ګډ پر مخ ځو او حتی چې ډېر ډېر نږدې کړي وو. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن د نوي بشري مرستې لپاره تقریبا $150 میلیون اعلان کړل چې لویدیځې او مرکزي افریقا کې د ضرورتونو په پوره کولو کې مرسته وکړي او ساحل د سیمایزه بې ثباتۍ له خوا منځته راغلی دی. دغه مرسته به د سرپناه د شرایطو ملاتړو کې ضروري روغتیا، اضطراري خواړه، د څکلو پاکې اوبه، حفظ الصحې، د روغتیا ساتنې د پوهې خدمتونه او د بې وزلو مهاجرو او سیاسي پناه غوښتونکو سره به مرسته وکړي چې نیجر ته پر شا شوي دي. امریکا د نیجر د اوږدې مودې په امنیت کې د پانګې د اچونې ملاتړ هم کوي. په دې کې د تروریزم په مبارزه کې د نیجر د معاصر قانون تطبیقولو مرسته کول شامل دي. سرحدي امنیت قوي کوي، د مخدره موادو ضد ظرفیت زیاتوي، د قاچاق او سخت افراطیت مخه نیسي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په دې باره کې هم خبرې وکړې چې څرنګه د نړیوالو خواړو ستونزې سره چل چلند وشي. موږ د سمدستي مداخلې ملاتړ کوو چې د هغه چا سره مرسته وشي چې د خوړو د جدي ناخوندیتوب سره مخامخ دي. یو کال پخوا د اوکران په خلاف د روسیې لخوا د یرغل نه راپه دېخوا موږ اضافي 14.5 میلیارده ډالر ونډه اخیستې ده چې د درسې نړۍ د خوړو د ناخوندیتوب غم خورو، مګر د دغو خوړو افریقا ته ولاړل. موږ د نړۍ د خوراکي پروګرام سره ډیره زیاته مرسته هم کوو او د نورو بین المللي میکانیزم سره چې د نړۍ د خوړو د خوندي کولو سره مرسته کوي. امریکا د تورې بحرې د غلي پروګرام ملاتړ هم کوي چې د اوکران غله ټول افریقا ته رسوي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلي دغه پروګرام په نتیجه کې 4 میلیونه متریک ټنه غنم په مستقیمه توګه پر مختلفو هیوادونو ته رسول کیږي. دا په 8 میلیارده ډالرو سره برابر دي او ځکه نو په درسته نړۍ کې په میلیونو خلک او په خاصه توګه دلته په افریقا کې په دغه پروګرام باندې متکی دي چې د خوړو نه خوندیتوب سره مرسته وکړي، چال چلند سره وکړي. دا ضرور ده چې دا دوام وکړي او دا ضرور ده چې روسیه دې ته اجازه ورکړي چې دوام وکړي. اضطراري مرستې نه علاوه د افریقا د خوړو د تولید او ظرفیت او غزیدنې کې د اوږدې مودې پانګه چونه کوي. په نتیجه کې هدف افریقایي هیوادونه دي چې په دې قادر شي چې خپل خواړه تولید کړي. د بهرنیو چارو وزیر بلینکن ویلې ډېرې نورې لارې شته چې موږ پکې په ګډه کار کولی شو چې دغه انډیوالۍ ژوره کړو. نیجیر واقعا یو د سترو چیلنجونو په وخت کې یو فوق العاده ماډل دی، د قوت یو ماډل دی، د ډیموکراسۍ یو ماډل دی او د همکارۍ یو ماډل دی. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړي.
د د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.